ফলে নর বিনছিন্দমে আলে নর السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. نن د نومبر لومړۍ نیټه هغه ورځ ده چې د پاکستان حکومت د 1600 افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د پاکستان حکومت د اکتوبر په درېمه په دې هیواد کې د ډیره غیر قانوني کډوالو ته 28 ورځې مهلت وټاکه چې له دې هیواده ووځي کنه په زور به وایستل شي. پرون د دې مهلت په وروستۍ ورځ حکومت د هغو مرکزونو د پرانیستو خبر ورکړ چې د پولیسو لخوا د نیول شویو افغانانو اسناد پکې ارزول کیږي. د راپورونو له مخې په تیره یوه میاشت کې له 1000 زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي او شاوخوا 20000 کسان پرون تورخم ته تللي وو څو افغانستان ته واوړي. که څه هم د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي پرون ټینګار وکړ چې یوازې بې اسناد افغانان ایستل کیږي، خو د راپورونو له مخې په تیرو څو ورځو کې لسګونه افغانان چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد ورسره و هم د پولیسو لخوا نیول شوي او له دې هیواده ایستل شوي دي. بلخوا په پاکستان کې ډیره بهرنیو سفارتونو او ملګرو ملتونو له پاکستان غوښتي دي چې د افغان کډوالو د ایستلو د پلان د تطبیق پر مهال هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ کېدای شي تشخیص او خوندي کړي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر ویان قیصر خان اپریدی رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې ملګرو ملتونو له پاکستان د پاکستان له حکومت وغوښتل چې یو منظم سیستم جوړ کړي څو هغه کسان تشخیص او خوندی شي چې د ستنیدو په صورت کې د تعقیب او نیونو له خطر سره مخامخ کېدای شي. د امریکا، کاناډا، اروپایي ټولنې، جاپان او برتانیا ځانګړو استازو د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. د چارواکو په روم کې په خپله غونډه کې ویلي چې شاوخوا 9 میلیون افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دوی په یو ګډ بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د مرستندویو ټولنو د ښځینه او نارینه کارکوونکو د خوندي کار ډاډ ورکړي څو د افغانستان په ټولو سیمو کې اغیزمن کار وکړی شي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په ګډون په دولتي او نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی چې له دې کار سره زیانګالو خلکو ته د مرستو د رسولو چاره زیانمنه شوې. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د طالبانو له بنده د دوو ښځینه فعالانو د خوشې کېدو غوښتنه کړې. د کارپوهانو د ډلې په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي ندا پروانی او جولیا پارسی د بشري حقونو مدافعانې او د افغان میرمنو د خود جوش غورځنګ غړي دي. د بیان له مخې د ندا پروانی میړه او د جولیا پارسی یو زوی هم د طالبانو په بند کې دي. په بیان کې یادونه شوې چې د دې فعالانو او د هغو د کورنیو د غوړو خوشي کېدل یوه بیړنۍ اړتیا ده. بیان زیاتوي چې له یوې میاشتې راهیسې په بند کې د دې میرمنو پاتې کېدلو د هغوی د روغتیایي او رواني حالت په اړه اندېښنې پارولې دي. خو د ملګرو ملتونو کارپوهانو په عین حال کې د افغان فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او د نجونو د زده کړو د فعال متیولا ویسا د خوشي کېدو ستاینه کړې. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن اسرائیل ته ولاړ شي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې بلینکن به د اسرائیلو د کابینې لغړو سره وګوري او بیا به د سیمې نورو هیوادونو ته هم ولاړ شي. په داسې حال کې چې د اسرائیل او حماس له جګړې څخه له دریو اونیو ډیره موده اوښتې، د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو پرون د غزې د تړانګې په شمال کې د بې ځایه شویو کډوالو پر یو کمپ د اسرائیلو په بمبارۍ کې د لږ تر لږه 50 تنه نورو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړ. بلخوا د اسرائیلو ځمکنیو ځواکونو په غزا کې د تر ځمکې لاندې تونلونو په پراخه شبکه کې د حماس له وسلوالو سره د جګړو د دوام خبر ورکړی. او د کرکټ د 2023 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن نیوزیلند او جنوبي افریقا سیالي کوي. دا 50 اوور لوبه د کابل پر وخت د ماسپښین پر یوه بجه پیلېږي. د دې لوبو په لړۍ کې پرون پاکستان یوازې د دریو لوبغاړو په سوځېدو له بنګلادیش څخه لوبه وګټله. د کرکټ د سږني نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر په 15 په هند کې پیل شوې او د نومبر په 19 پای ته رسیږي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې د راپورونو لنډه برخه لرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه از احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع راخلو. په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو د استلو لپاره ټاکل شوی مهلت پرون پای ته ورسید او سرلننه به افغانستان ته د کډوالو استل لا چټک شي. که څه هم پاکستان ویلي چې یوازې غیر قانوني یا بې اسناده کډوال خپلې خاورې باسي، خو ځینو افغانانو شکایت کړی چې له قانوني اسنادو سره سره د پولیسو لخوا نیول شوی دي. پرون د اسلام آباد په ځینو برخو کې د افغان کډوالو د کورونو د نړولو لړۍ هم پیل شوه. د هم په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
په پېښور کې یو افغان محصل چې هلته له خپلې کورنۍ سره اوسي، اوس افغانستان ته د اخراج له خطر سره مخامخ دی او دې ته اندېښنه لري چې په افغانستان کې به خپل زده کړو ته څنګه دوام ورکوي. هغه د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي، خو وایي چې له پرون راهیسې د پاکستان پولیس د افغان کډوالو کورونو ته اوړي، لوټ تالان کوي او افغانان ځوروي.
نو زما دا درخواست د پاکستان نه سید، تاسو افغان کډوالو ته چې کوم درې یا څلور میاشتې ټایم ورنکړو په زور یې باسي، کم سی کم کورونو باندې چاپی وهل، مال باندې چور کول او د کور مشران یې ځان سره بوتل. دومره ظلم خو اسرائیل له فلسطینیانو سره نه ده کړی لکه تاسو چې بیچاره افغانانو سره کوي.
په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو لپاره چې ډیره برخه یې افغانان دي، د موقت حکومت لخوا ټاکل شوی مهلت پرون پای ته ورسید. د پاکستان په ځینو ښارونو کې لوړاندې د کډوالو د توقيف لنډمهاله تاسیسات جوړ شوي چې کډوال تر نیول کېدو وروسته ورته راوستل کیږي، بیا افغانستان ته اړول کیږي. د ځینو نورو سیمو ترڅنګ پرون په پلازمینه اسلام آباد کې هم د افغان بستی، افغان کلی، د افغان کډوالو د اومه کورونو نړول پیل شول. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي تر ډیره له پاکستان او ایران په خپل خوخه د راستنیدونکو لپاره د اسانتیا برابرولو پروګرامونه لري. په افغانستان کې د دې ادارې مرستیال ویاند فرامرز برزین ازادي رادیو ته ویل
یونیسیار در افغانستان بیشتر روی تاثیر
افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر تر ډیره له ایران، پاکستان او نورو هیوادونو د افغان کډوالو د داوطلبانه ستنیدو لپاره د اسانتیا پر برابرولو کار کوي. د داوطلبانه ستنیدو پروګرام په 2002 میلادي کال کې پیل شو. هدف یې د هغو میلیونونو افغانانو لپاره د پایداره او دایمي حل لارې پیدا کول و چې له خپل هیواد څخه کډوال سوي وو.
خو په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره اوس وضعیت بدل دی او حکومت د ډلهیز اخراج لپاره عملا مټې بدوهلې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي دوی له پاکستان د ایستل کېدونکو افغان کډوالو لپاره هم د مرستې ځینې پروګرامونه لري. د بشري حقونو د څار سازمان پرون سه شنبه وویل د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ستنولو لپاره هغوی ځوروي، ګواښي او په خپل سري ډول یې زنداني کوي. ځینې افغان کډوال په پاکستان کې د استوګنې د قانوني اسنادو لرلو سره سره استل شوي دي. په همدې حال کې د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي هغه کډوال چې هیواد ته راستنیږي د ثبت له پروسې وروسته تر خپلو سیمو او کورونو پورې له لګښت پرته لیږدول کیږي. د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست مرستیال مولوي نقیب الله مومن اغا ویلي په سپین بولدک ولسوالۍ کې له پاکستانه د راروانو کډوالو شمیر نهایت زیات دی. نوموړی وایي اړتیا ده چې شتمن هیوادوال، خیریه بنسټونه او سوداګر هم له راروانو کډوالو سره بیړنۍ مرسته وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون یو وار بیا په خپله اکس شبکه کې وویل چې د افغان کډوالو د اخراج لپاره د ټاکل شوي مهلت تر پای ته رسېدو څو ساعته مخکې لا هم دغه ادارې له سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ نه غوښتنه وکړه چې د خپل حکومت دغه پریکړه بیرته واخلي.
په راپور کې مو واورېدل چې نن د پاکستان حکومت د 200,000 افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو له کبله د پاکستان پر حکومت خورا زیات انتقادونه شوي دي. اسلام آباد شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوالو ته تر یوې میاشتې لږه موده مهلت ټاکلی و چې له دې هیواده اوزي او خپل هیواد ته ستنه شي. په دې اړه مې یو ساعت مخکې د مینالس د پروګرام له مشرې پلوشې حسن سره خبرې وکړې او په پیل کې مې پوښتنه ترې وکړه چې د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستان د دې ناڅاپي جدي چلند علت څه دی؟
پاکستان همیشه د مهاجرینو سره برخورد سیاسي حالاتو کې همیشه تغییر ورکړی دی، یا هر وخت دوی د افغانستان حکومت سره کومه مسله درلودله اوس خو د دوی څو خپل څه اقتصادي ستونزې دي، خو هغه برخورد چې دوی اختیار کړی دی وقدایي برخورده هغه مشکلات چې دوی شاید د افغانستان چارواکو سره لري هغه بشري حالاتو کې چې خلکو دوی ته پناه راوړي لغوی نه باسي، او دا ډېر غیر انساني چلند ده. په پاکستان کې هم ډېرو ملي نهادونه چې د مدني ټولنې نمایندګي کوي او د حقوق بشر نمایندګي کوي د دې پر خلاف باندې خپل بیانونه جاري کړي دي، او دا غلط ګڼل ده. هغه برخورد دوی د ریفوجی خلکو سره مخصوص د ماشومان او ښځو او کورنۍ سره مخ کې دی.
بلې، اغلی حسن، کډوال حقوق لري. د دې کډوالو د حقونو د دفاع لپاره په نړیواله کچه په بهر کې ډیره افغانان چې تاسو هم له هغې ډلې یاست، دوی څه کړی دي؟
تر اوسه پورې ډېر مثلا د مینالست د څو سازمانونو سره په مشترکه دی د رئیس جمهور بایدن ته خط لیکلی ده، مخصوصا د هغه ریفوجیانو نه چې دوی د سیاسي حالاتو نه او نورو مجبوریتونو چې دوی په افغانستان کې لري پاکستان کې پناه وړې ده، او اوس که دوی په زوره دوباره ستانه سي شاید دوی ژوند په خطر کې اوسېږي بېرته په افغانستان سره تګ ته. د هغوی دپاره یې غوښتنه کړې ده امریکا کی حکومت چې د دوه خلکو سره زر تر زر مرسته وکړي، او د دې غا د کډوالې د لپاره چې دوی غوښتنه لري د امریکای حکومت هغه کې یو څه چټکتیا راشي، یا دوی یو بل د سي زایته وليږي سي چرته د دوی د کیسونو بدون د مشکل تحقیق او مخکې بوتلل سي. لیکن لدينا پرته هم ډېر زیات سازمانونو په پاکستان باندې راکړی ده، د حقوق بشر د ملل متحد خاصې استازي هم د پاکستان په حکومت باندې کړای ده چې هغوی خپل دغه رقم توند روی ته تغییر ورکړي او ریفوجیانو ته کافي وخت ورکړي په پاکستان کې چې دوی وکړای سي. په اصطلاح دوی څه وایي انډاکومنټډ، یعنې ناثبت شوي خلک دومره وخت ولري چې دوی ثبت شي. نو که چېرته موږ په یاد وساتو د تیرو څلوېښتو کلونو زیات وخت همیشه پاکستان د مهاجرینو په مقابل کې د بهرنیو هیوادونو نه یا مرستې غوښتې دي او یا دوی سیاسي حمایت غوښتی ده. اوس حالت کې چې د پاکستان اقتصادي حالت ډېر بد ده او دنیا هم خپل ستونزې لري، بخصوصا افغانستان نور شاید ارجعات په هغه اندازه باندې ونه لري، هغه کومک چې پاکستان شاید ریفوجی یا د مهاجرینو په مقابل کې غواړي هغه دوی ته ونه رسیږي.
اغلی حسن، په اوس وخت کې د دې کډوالو د جذب امکانات په افغانستان کې څومره دي؟ له اقتصادي پلوه ځکه هلته هسې هم بېوزلي زخت زیاته شوې ده.
او دا خو ډېر د تاسف خبره ده، ځکه چې تاسو پوهېږئ چې په غرب د افغانستان کې د زلزلو نه هغه مسایل چې په مخ راغلي دي، څومره انسانان له بینه لاړل، د هغوی کور ژوند، دا مسایل افغانستان هغه نه وتلی ده. نه نو دومره تقریبا 1.5 میلیونه خلک چې بېرته افغانستان ته ستانه شي، د دې و بېرته هوساینه، د دې ټول خدمات لکه د ډوډۍ او د شلټر او یا د کور اوسېدنه، دا ټول هغه مسایل دي چې افغانستان په دې وخت کې دغه وړتیا د اقتصادي لحاظ نه، اکمالاتي لحاظ نه نه لري چې دې ته رسیدګي وکړي. د زمیر راتګ بیرته په افغانستان کې زه فکر کوم دغه سراسر یو انساني فاجعه ده.
د مینا لست د خیریه ټولنې مشره پلوشا حسن و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي راډیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدونکو، د دې په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیو مجلې د پروګرام اوریدو ته رابولم چې د خبرونه احمد شیبر چمتو کړي.
ازادۍ رادیو مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکوم. لیکوال چوک ده؟
لیکوال پا لکول مشکل دیزه که چه لیکوال هر چوک ده از ما پنظر.
ده لیکوال ده نریوال ورزی پا مناسبت با هم پا دی خبرونه که واوری.
ما پا کوتی که ده درسوی حکس ده با کتل. ما تیلی دل. بیرده چه ده درسوی
ده ده لنده کسی ترچنگ یو بلا لنده کسی هم لرو.
پا وخو پت پند سرائی چه ده تور پت کی ده پاسه یه شیر بخوند پټو ترزان تاو کړای وو کوټی تنه نوت په تور بوټو یې ځای ځای
لوی هنرمند سره شخې دلی
د خزو هغه ناول سوي چې زونه سدي نسی ویلای او یې هم نسی بیانولای زید انزورګری په غړ باندې خلکو ته نوراندې کوم
د سانګو له سندرو سره مواشنا کو
الله هو لړی لړی لو د تمرا زګګو
د نومبر لومړی نیټه په نړۍ کې د لیکوال ورسته دا ورځ د دې لپاره لیکوال ته ځانګړې شوې ده چې خلک خپل لیکوالان وپیژني او لا آثار سره آشنا شي. 15 کاله مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دې ورځې د لمانځلو وړاندیز وشو. وروسته بیا په 1949 کال کې د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ وزارت لخوا دا ورځ په رسمي ډول د لیکوال د ورځې په نوم وپیژندل شوه او هدف یې داسې روښانه شو چې لیکوال وهڅول شي، خلک تشویق شي چې لیکوالي وکړي او بل لوستلو سره د خلکو مینه زیاته شي. یو شمیر کره کتونکي په دې نظر دي چې د لیکوال کلمه پراخه ده. هر هغه څوک پکې شامل دي چې لیکل کوي، حتی ځینې خبریالان هم په دې ډله کې شامل شي. دوی هم د داستان لیکونکي، هم د بلاک مخته وړونکي، هم مقاله لیکونکي چې د ورځپاڼې یا ویبپاڼې لپاره لیکل کوي لیکوال ګڼي. مؤلف بیا د ژینو په باور له لیکوال سره دا توپیر لري چې مشخص کارونه یې ترسره کړي وي، یا یې کیسې لیکلي وي، یا یې ناولونه لیکلي وي، یا یې نور کتابونه تالیف کړي وي. یعنی مؤلف د ځانګړي کار له مخې پیژندل کیږي، که څه هم ډېر مؤلفین شته چې هم کیسې لیکي، هم شعر لیکي، هم ژباړه کوي. په دې معنی چې ټول مؤلفین لیکوالان دي، خو ټول لیکوالان مؤلفین نه دي. مؤلف د خپل خبرو کړو آثارو لمخې پیشندل کیشي او تخلیقي کارونه کوي، خو هغه کسان چې خبريالان هم د لیکوالو په لیکه کې حسابوي هغه له تخلیق لري دي. جنې وای باید مېنې چې لیکوال شي، ځکه چې لیکوالي شغل نه دی، عشق دی. خدا نصر هم عام دی چې لیکوال هغه څوک دی چې کتابونه لیکي، کیسې لیکي، مقالې لیکي او دای دندوي. د موضوع د وضاحت لپاره مې د استاد نجیب منل نظر پښتلې دی چې لیکوال به څنګه سره پیشن
لیکوال په اول تقریبا سره ورته فکر وکي هغه څوک نشي لیکل کوي. نو اوس خبره پدې کې چې لیکل کول څه شی دی
وبخشي اوس دلته سوال هم داده لیکل خو ډیر خلک کوي. زه خبريال یم، په خبريالي کې هم لیکل کوم. نو زما د لیکوال نوم ولي بدل دی؟
کچته لیکل فقط یو د انتقال وسیله او په ما باندې اکتفا کوو دا د وسیله په اسباندې کارول کیږي هر څوک لیکل کوي مګر کچته د لیکل په ان زمان کې چې د انتقال وسیله ده د ژبې د ښکلا د ژبې د استعمال د اصول مراعات او دا شان هم پکې ور اضافه شي نو دلته د ژورنالیست هم لیکوال کېدلی شي او د طب ډاکتر هم لیکوال کېدلی شي چې هغه څه چې لیکي هغه ښه ولیکي یعنی ښه لیکل د لیکوالۍ خاصه ده.
استاد منلی فکر نه کوي چې دا شایسته لیکل په خپل ډیر لوی مفهوم دی چې شایسته یعنی څه ک مطلب یوازې وضاحت وي او فصاحت وي نو د دې لپاره خو بیا لیکوال مکلف دی چې او څه لیکي واضح او فصیح ولیکي او د طب ډاکټر هم
نو وضاحت او فصاحت یو دغه یو ورته او په داسې ډول لیکل چې لوستونکي ته نه خوند واخلي هغه بل اړخ دی دا دواړه اړخ په شایسته لیکلو کې راځي
نو دا خوان خبره هم بل هغه دی یعنی فکر نه کوي چې لیکوال هغه څوک دی چې مناسب یو لاره تعقیبوي خو په دې کې هم بیا یو سوال دی ځکه خبریال مر وخت یو لاره تعقیبوي راپورونه لیکي او نو بیا ولې خبریال ته بیل نوم انتخاب شوی دی کده سی
نو مثلا څنګه خبریال ته وو ګورو ایکس او واي خبریال چې واز خبرونه لیکي نسبتا خې هم ولیکي اغه یوازې خبر لیکي مګر خبر اعلان کوي داس خلک شته چې لکه یې منوي چې هم خبر لیکي او هم خبر په څنګه کې یو ادبي اثر پنځي نو دا خبر یالته به لیکوال وایو
نو همنګوي ته خود د خبريالي له خاطر لیکوال څوک نه وایي د داستانونو لپاره لیکوال وایي
یوازې داستان نه دي خپل خبريالي هم خپل ځل لري او د سينو خبري اعلان شته چې یوازې خبري اعلان دي مګر په لیکوالانو کې شمیر کې د فلسفي شته چې فلسفه کې نوم لري او په لیکوالۍ کې هم نوم لري نو دا یو عمومي دغه دی چې
کله افغانستان کې ورته وګورو هغه خبري اعلان چې هغه په ادبي ژانرونو کې لیکل هم کوي یغه ته عام خلک لیکوال وایي خبريال نه وایي او یعنی دا ډول هم یو تفکیک څوک نشي کولای
دا تفکیک هم عام نه دی کنه څنګه وایم د لیکوال او د خبريال ترمنځ تفکیک یوازې په د ژبې د وسیلې په کارولو کې دی چې یو څوک خبريال لیکوال شي یا یوازې خبريال شي
ځینې وای وای لیکوال هغه څوک دی چې هغه مین وي عاشق وي یعنی لخپل هنر سره مینه لري او نور ځینې کسان چې لیکل کوي لکه خبريالان دوی په مینه لیکل نه کوي دوی د نسخ هم خوري که څنګه
نو ولي خبريالان کم ځینې خبريالان شته چې په مینه لیکل کوي د خبريالۍ سره علاقه لري او کوم خبر چې لیکي هغه په خوند لیکي په شوق لیکي په مینه لیکي د مینې خبره ډاکټر په مینه باندې ته بابت کوي
فکر نه کوي استاد منلی چې تر دې شی به پوره چې څو دقیقې ما تاسو خبرې کړې دي لیکوال مو پیدا نه کوي
لیکوال په لیکوال مشکل دي ځکه چې لیکوال هر څوک دی زمو په نظر هغه څوک چې لیکل کوي او خلک لیکل کوي هغه لیکوال دی هغه څوک چې لیکل کوي او فقط لیکل کوي یعنی د هدف د مفهوم تر رسولو پورې لیکل کوي هغه د لیکل نه د
وسیلې په توګه کار اخلي خدلتم بیا یو بل حکم په افغانستان کې ډیر کسان شته چې مشهور پدې دي چې لیکوالان دي خو شلیکل نه کوي نو دوی به څنګه لدی لیکوالي لمنصب را څوکرا شکته کوي
هغه څوک چې خلیکل نه کوي دا غوښته په لیکوالي کې ځا کړم داستان به لیکي مګر هغه داستان د هغه مې روان سره چې یو ادبي اثر به ولري برابر نه دی نو هغه ته به لیکوال وایي مشکل دی
خو دلته بیا بل خبره بیا د ساوخ موضوع ده مثلا یو داستان دی د چا پولیسي داستان خوښته دی د چا سمبولیک داستان خوښ دی، د چا ریالیستیک داستان خوښ دی؟ دلته خو بیا د ذوق مسله ده، یو به د چا خوښ یو به نه وي.
نو لیکوال هم کیدای شي یو کس ته پر لیکوال د بل کس ته پر لیکوال نه وي.
خو دلته په دې برخه کې بیرته انفرادي خبره شوه، عمومي چوکاټ نه ووت.
که چېرته انفرادي خبره وړو، انفرادي خبره په ټول تطبیق کې، مګر هغه چې ګڼ شمېر د ژبې کارونکي یو چاته د لیکوالۍ تصدیق ورکړي، نو هغه به یوازې د ذوق پورې ارتباط نه لري، هغه د عام ذوق سره تړلی حکم دی.
که چیرته نړیوالو معیارونو ته راشو، مثلا تاسو فرانسه کې ژوند کوي، په فرانسه کې چاته لیکوال وایي فرانسویان؟
هر خلک لیکل کوي، او دا لیکل په ادبي انداز کې کوي، هغه ته لیکوال وایي. هغه که ایسه لیکي او که چیرې داستان لیکي یا فکشن لیکي، دواړه لیکوال راځي.
نو دا ادبي انداز بیا هم واضح مسله نه ده. مثلا کوم ادبی انداز ده؟ آیا د دې ژورنالیزم ریالیستیک سیستم چې څه ویني هغه بیانوي او به طرفه پاتې شي، دا سم ادبی انداز ده؟ او که هغه د کیسه لیکوال ادبی انداز ده چې په هر څه کې مداخله کوي، حتی د انسانانو ذهن ته مرننه وسی؟
نو ادبی انداز دواړه دي. هغه لیکل چې لیکوال پکې حاضر دی، یعنی یوازې د پیښه نه ده، لیکوال پکې خپل عواطف هم ورګډوي، هغه اندازه د بی اندازې.
له استاد منلی په مننه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډی کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې خبرګې لنډ کیسې لرو. مخکې تر دې چې د سلا نور لنډ کیسه تاسو ته وړاندې کړم، د خند پونم د سلما پدری لنډ کیسه چې دوی په خپل لوستې د ازادي رادیوي مجلې ته را لېږلې ده.
وریځو د لمر مخانی ولې وا ته واوري سپین بصر کی ورو ورو د سمکه خواته کوزیدل. لونی ټیټ وچ کلک بوزګل د بخارای سر پورته کړ. تو دې سترګې وتخنولې، په بیړې څو لرګي بخارای ته ورواچول، سر یې وربند کړ. انجنیر رفی ور وکتل، بیا یې توري بڼور سترګې څو نوستو ځوانانو ته واړولې. وی ویل، تر څو چې د خارجیانو مرستې شته، زما د دفتر دروازه ستاسو پر مخ خلاصه ده. یوه ځوان په توره نکتایي ګوتې تیرې کړې، لاسونه یې لپه کړل. انجینر ته یې د خیر دعاوې وکړې. دوو نورو تنو غبرګ لاسونه پر نوي خریل شوي ږیره تیر کړل. امین یې وویل. انجینر پنډ لاسونه د څوکۍ پر ژۍ تکیه کړل، ودرېد. دواړه لاسونه یې پر ټټر کېښودل، تندی یې ورین شو. ویې ویل، زمو خدمت کې یم، هر کله راشئ. ځوانانو سپین پاکټونه ور واخیستل، له کوټې ووتل. له ونې لوړ هډور سړی د کړکۍ خواته ورغی. په څو پوړیزو کورونو یې سترګې ولګېدې، ځای ځای لغړې ونې هم تر نظر تېرې کړې. موټی لاسې خولې ته ونیو، وټوخېد. وی ویل، د کابل هوا ژمی کې بیخي وژون کېده. مخامخ پر څوکۍ ناسوان ته یې وکتل. هغه سترګې د کمپیوټر پر سکرین ګنډلې وې، ګوتې یې خوځېدې. سړی په پک سر لاس تیر کړ، دروازې ته یې وکتل. له ونې ټیټ وچ کلک سړی جینګه خوله نیولې وه. په ټیټ غږ یې وویل، انجینر صاحب، حاجي ملا راغلی. سړی وروزی پورته کړې، په ورختایه یې وویل، هله دننه یې راوله. شېبه پس په غوښو پټ پنډ سړی چې د تور پټکي د پاسه یې شیربخون پټو تر ځان تاو کړی و، کوټې ته ننوت. په تورو بوټو یې ځای ځای واوره نښتې وه. تر انجینری لاسونه تاو کړل. له روغبړ وروسته سړی پر نوی سره کړې ږیره لاس تیر کړ. ویې ویل: خدای رازق دی، بنده یې وسیله ده. انجینر د هو په بڼه سر وخوځاوه، څونه خود یې خولې ته واچول، دروازې ته یې وکتل، غږ یې وکړ: بازګل کاکا، د حاجي صاحب ساتونکي درنه خفه نه شي. له هاخوا تت غږ راغی په سترګو. هیرور سړی یو پلو کوک شو، د جیبه یې سپین کاغذ راوویست، د انجینر مخې ته یې کیښود، پګړۍ یې په سر سمه کړه. ویې ویل: دې لیست کې مې د ځینو بېوزلو کورنیو پتې لیکلې دي، په دې هیله چې مرسته ورسره وشي. انجینر کاغذ ور پورته کړ. ویې ویل: مرستې به په خپلو لاسونو ور وویشم، ته هیڅ اندېښنه مه کوه. سړی جګ شو، پټو یې پر اوږو سم کړ، د انجینر سره له کوټې ووتل. بهر واورې سپینه لمن غوړولې وه. څو ځوانان له رینجر موټره راښکته شول. یو یې رامخته شو، ټوپک یې پر اوږه سم کړ، د حویلۍ دروازه یې پرانیسته. انجینر ور وکتل، د دروازې سره په ناستې ښځې یې سترګې ولګېدې چې له خپل ماشوم سره په لمده ځمکه ناسته ده. ماشوم له یخنۍ شین اوښتی و، غاښونه یې یو بل سره لګېدل. مخې ته یې څو اوسپنیز یوګونی پراته وو. انجینر څو قدمه ور مخته شو. ویې ویل: توړی، تا ځای د ناستو دی؟ د موټر لاره دې بنده کړې. ښځې ځای ځای سوری ټیکری په پوزه تیر کړ، په سختۍ جګه شوه. انجینر موټر ته ښی لاس د سلامۍ په دود پورته کړ. په سپینه واوره کې د موټر د ټایرونو ردې ښکارېدې.
لا اخلی بدری څخه مننه چې دا لنډه کیسه په ازادي راډیو مجلې پروګرام لورولې وه. اوس هم د مشک په نوم د ځلا نور لنډه کیسه د اخلی نور په شخ.
کوټی ته چننه وتم، تر مې په تلیفون کې غږېده. زما په ورننوتو یې راته وکتل، خبرې یې ورو کړې. زړه ته مې اندېښنه راولوېده. د وره تر شا پټه شوم. له دې خبرې سره مې زړه تر پښو تیر شو. ایران کې پولیسو نیولې؟ نورې هم څه خبرې سره کولې. تر مې څو ځلې هلو هلو وویل، بیا د څو شېبو لپاره غلی وو. د ده غږ مې واورېد: ونجلۍ. له لږ ځنډ وروسته مې دروازه پرانیسته. کاکا څه دې ویل؟ تر مې په داسې حال کې چې ما ته یې نه کتل وویل: لیکي اوبه راوړه. ما په کوټه کې د تره سوی عکس ته وکتل، ما ته یې لیدل. بیرته چې د تره کوټې ته راغلم، په ویښتو کې ګوتې تېرولې، اوبه مې ورته ونیوې. د هغه عکس ته مې بیا ور ولیدل. په ما کې یې ګردې سترګې کلکې نیولې وې. ما هم سترګې پکې وګنډلې. لومړی ځل وو چې له سترګو یې ونه شرمېدم. دا ځلې سترګې راته لکه د دریاب دوه کردابونه راښکاره شول، لکه ما چې له ځانه سره وړي وړي تاوبې او د دریاب دلته مې ورسره وړي. چیرته ګوري؟ د دره لاس کې مې خالي کې لاس وو. په قهر یې سترګې راته ونیوې. د کوټې له دروازې چې وتم، بیا مې په عکس پسې مخ ور واړوه. په ما پسې سترګې ګرځولې. جاوید به چې دلته وو، کله کله به یې په کور کې په مسکا راته په ګردې سترګو راکتل. زه به ورته په قهر شوم. همغه د وړکوالي نوم به مې ورته اخیسته: موږکه. زړه مې ډک و. ما د ایرانی پولیسو د ظلم کیسې اورېدلې وې. ځمکې ځای نه راکوو. غوښتل مې لکه په چیغو چیغو وژاړم. پس خانې ته نه وتلم. بند ورته مې تکیه وکړه. د ټیکري پیسه مې سترګو ته ونیوه. د څه شي کړپا مې تر غوږ شوه. کومې کتل موږک وو، لکه یې په تلک کې بنده وه. په عاجزو سترګو یې راته کتل. په لومړي ځل مې د موږک په ګردیو سترګو سترګې خوږې شوې.
له ځلا نور څخه مننه چې دا کیسه را لېښلې وه.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو .com کې. له ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې مو د وی انزورګری له هنر سره آشنا کو. له هیلې هدایي به واورو چې څومره رسمونه یې ستلي، څرنګه رسم کوي، له دې هنره ځانګړی هدف لري. خو لومړی که دا راته ووایي چې څو کاله وشول چې دوی انځورونه باسي؟
تقریبا 14 کاله کېږي.
په دې رسامي کې څه تاسو یې کوئ؟ له کوم استاد مو زده کړه کړې؟
نه، خپل ځان سره پونځي کې سم څومره لوستي وو، او بیا خپل کلاس د کرونا لپاره قرنټین اعلان سو، په هغه وخت کې بیا ما سم خپل کور کې ما پایل ورته وکړ خپل ځان سره.
تاسو دغه رسمونه په څه شی باسي؟ له پنسل کار اخلي، له رنګو، له کوم ډول؟
بلا بل مواد دي. یو دي د اسکار ورته ویل کېږي، د غوي پنسلونه دي. ډیرای وخت کله رسمونه باسم هغه بیا د زغال په پنسلونو باندې کوم، او نقاشي هم روغنی ورته وی، روغنی رنگونه دي په غوي باندې هم باسم، او اوی رنگونه دي په غوي باندې هم باسم. ډیرای وخت کنوس باندې کار کوم، پورټریټ باندې هغه بیا د روغنی رنگونو په کار اخستنې سره ترسمه.
څومره رسمونه مو تر اوسه پورې تقریبا استلی؟
د سه کارش میره خو ځنه لرم، خو شپږو کتابچې دي، کنواسونه تقریبا ډیر کنواسونه باندې تختې سي د نقاشي ورته وای، کنواس ورته وای، هغه ډیر شاوخوا کې لرم، پلور شوم دي، او د سه دقیق نه لرم سه ولا دومره اندازه ما انځورګری کړی، خو شپږ کتابچې لرم سه دقیق دي، او د دې شاوخوا ته ما کنواس باندې انځورګری کړی.
تر دې پورې مې څه شی رسم کړی دی؟ پورټریټ دی، د خلکو څیرې دی، او کنه منظرې او د شند؟
د ما انځورګری بیلا بیل دی، هم دی د ما ډیری انځورګری د خزو په مورید ده، ډیری د خزو څیرې دی، او دغه پورې مربوط ډیری مفاهیم وړاندې کوي، لکه په ځنګړی توګه ډیری وخت موږ ګورو چې د افغانستان په ټولنه کې په کورنۍ کې نجونو ته د زده کړو زمینه نه ده برابر، او په ډیر ستونزه سره دوی زده کړو ته ادامه ورکوي. نو د ما نقاشي تر ډیره بڼه پورې هغه ستونزې چې نجونې د تکړې په بهیر کې غالي هغه خلکو ته وای، او هغه ناوړه دودونه چې د مو پټولنه کې شتون لري هغه بیانوي. ځینې منظرې هم سم سیاغه هم د افغانستان پټولنه پوری تړاو لري، خو تر ډیره برخه پوری د منځورګری د ښځو هغه ناول سوي چې زونه سي دي نسی ویلای، او یا هم نسی بیانولای. زی د منځورګری په غړ باندې خلکو ته وړاندې کوم.
تاسو مثال را کولای شئ چې کوم څه ده سي تاسو پر رسمونو کې راخسته ده، او هغه یو انجلۍ یا یو افغان شزن سویلی؟
د بیلګې په توګه ما یو انځورګری کړی واسي، یو نارینه د وی وړې جنکی په خولې لاسې خی دا، او دغه جنکی په لاسونو کې کتابونه دي. نو دا خپل دا وړه بیانوي سي په افغانستان کې نارینه د انجونو د زده کړې په وړاندې خند ګرځي، او هغه زده کړې ته نه پرېږدي. د بیلګې په توګه یو انځورګری مې ده چې پیغه کې د یوې جنکۍ په لاس کې څیری کتابونه ایسي. دا بیانوي چې په ټولنه کې هر څومره چې هغوی زحمت وباسي، بیا هم د زده کړو په لار کې هغوی ته ګڼ شمېر خنډونه برابرېږي. نو دې ته ورته ځینې نور مسایل.
تاسو منظرو ته مخکې اشاره وکړه، یو منظره چې کله رسموي له کوم بل ورته تصویر الهام اخلي، کومو د خپل خیال او فکر نتیجه وي؟
تر ډیره پورې مې د خپل خیال او فکر نتیجه وي، خو په ځین کې ځینې نور د نورو انځورګرانو نقاشي هم ګورم، لغوی هم یو څه زده کوم، او خپل تخیل هم ورسره یو ځای کوم، او د هغوی سره یو ځای بیا خپل انځورګري ترسیموم.
له هیلې هدایي څخه په مننې وړاندې په خپرونه کې یو بل هنر، د موسیقي هنر ته مخه کوو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د سانګو سندری دا غ سندری دي چې میاندې خواندې او ناګانې د زنګو ترڅنګ د کوچنیانو د ویډولو په وخت سمسمه کوي. د دغه سندرو مفاهیم ډیر کله اصلاحي وي، په ورته وخت کې تصوفي، روحاني او مذهبي رنگ لري. یو شمیر په دې باور دي چې د زانګو په سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغو سندرو کې ځینې هغه تورې او کلمې هم موجودې دي چې د ماشوم ذهني کچه او فکري بلوغیت ورسره لوړېدای شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
شاوخوا لس کلنه زرغونه خپله د څلوېښتې خورزه د زانګو په نړۍ کې ځنګوي. زرغونه نسی کولی چې د زانګو سندره ووایي، خو په امپیتری کې دغه سندره چلانه کړې ده. زنګو سندری هغه سندری دی چې میان دی خوندې او ناګانې د زنګو تر څنګ د خپلو ګلالو یو د ویډولو پر وخت زمزمه کوي.
پالا هو د زنګو رو رو زنګاو ما الله هو.
دا دغه سندرو موضوعات ډیری برخه اصلاحي، فلاحي او هنري وي، خو له دې پرته تصوفي، روحاني او مذهبي رنګ هم لري او له مینې، عاطفې، شفقت او نازه ډکې وي. دغه سندرو ته چې عاطفي سندرې هم ویل کېږي، نه یوازې دا چې هلکانو ته ویلې رواج لري، بلکې دغه سندرې هغه ماشوم انجنو ته هم زمزمه کېږي چې د زانګو په نړۍ کې زانګي. په افغاني ټولنه کې په اوسني وخت کې نه یوازې دا چې میندې خپلو اولادونو ته په زانګو کې د مینې، عاطفې، شفقت او ناز سندرې بولي، بلکې ځینې یې دلته له زانګو سندرو سره وشکې هم تویوي. دا په داسې حال کې ده چې په اوسني وخت کې د افغانستان په ډیری سیمو کې میاندو له زانګو سندرو سره خدای پاماني کړې ده، خو یو مخیزه له منځه نه دي تللې. لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلال زای وایي، اوس هم د وطن په ډیری سیمو کې میاندې د زانګو سندرې بولي او اړینې هم دي.
په ډیری سیمو کې د زانګو سندرې لا اوس هم زمزمه کیږي او دا خوږې سندرې هم دي، ډیر په زړه پورې او د میندو لخوا یې د ماشوم لپاره یې د دغو سندرو ویل اړین هم دي. او زموږ د پښتني کلتور یا زموږ د افغاني کلتور یوه برخه جوړوي.
الله شا الله
که څه هم چې په اوسنۍ نړۍ کې د افغانستان او پښتونخوا وطن په ځینو سیمو کې د زانګو سندرو دود څنا څه کم رنګه سوی دی، خو د کوزي پښتونخوا په غوڅکۍ یا ساړه زیارت سیمه کې شاعر او لیکوال ارزو زیارتواله وایي، له بده مرغه چې د زانګو سندرې په ښارونو کې مخ په ورکېدو دي، خو په کلیو کې اوس هم رواج لري.
د زنګو سندرې پکلو کې چې دی دا اوس هم رواج لري. اکثره ځایو کې منډې چې دي کشنیانې په غوزیانو کې شوي او دغه الله لړی لړی لو د تمر زګګو یا داسې نور داسې، مطلب چې کشنیانو ته ویل کېږي یا کلمې ورته وایي یا کشنیانو ته لوریانې ورکوي یا ټپې یا بل شی ورته وایي، نو دا خبرې اوس هم په کلیو بانډو کې چې دي لا ته اوسه پورې هم رواج لري.
په زانګو سندرو کې هغه فولکلوریک سندریز ادبیات زمزمه کیږي چې له سیمې څخه سیمې او له خولې څخه خولې ته په شفاهي ډول انتقالیږي، خو د دغه سندرو جوړښت، اغیزې، دود او موضوعات په مکان، زمان او لهجه کې توپیر کوي. لیکوال او د غزنی په اطلاعاتو فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي زموږ په سیمه کې ځینې وخت په دغه سندرو کې مذهبي رنګ څرګندېږي، خو نور اصلاحي او فکری جملې هم پکې کارول سوي دي.
زموږ په سیمه کې هم داسې ځینې د زنګو سندرې شته چې زړې مورګانې اناګانې یې خپلو لمسیانو خپلو بچو ته د کرارولو او آرامولو په نعمت باندې وایي. پرځکه الله رب تا بولم، مینه دې ثنا بولم، مینه دې پر هغو چې د زړه جامه یې سپینه ده، مینه دې شیرینه ده. په همدغه شکل باندې نورې سندرې مقدساتي ترانې هم شته چې زموږ په سیمو کې ویل کیږي، خو د یوې خولې نه او بلې خولې ته چې بیا بدلیږي یو څه توپیر کوي.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری د نظر خاوندان په دې باور دي چې په ځانګو سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغه سندرو کې هغه تورې هم موجود وي چې د ماشومانو ذهني کچ او فکري بلوغت ورسره لوړېدای سي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نکیب الله خانی خیل وایي د ماشوم ادبیات او یا په تیره د ځانګو سندرې په نړۍ کې ځانګړی رول لري.
د ماشوم ادبیات کغه نظم وی، کغه نثر وی، کغه لنډ قصی وی او هغه د غولسی سندری وی، دا یو خاص کیف لري. د ماشوم په ټولنیز رغښت کې، د ماشوم په فکری وده کې دا ډیر بریز رول لوبولای سي. دا د ماشومانو نه یوازې قراری دي، بلکې د ماشوم د ذهني وده په برخه کې ډیر مؤثر واقع کیدای سي.
الله للو 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 خوب دی درسی درلمو للو للو
که مزمل هوتک ته ځنګو سندری ارارخیزی او یا استاد خانی خیلګه د ماشومانو د ذهنی ودې لپاره ګټوري بولی، خو ارزو زیارتواله بیا وایي په دغه سندرو کې ډیره برخه تصوفي، روحاني او مذهبي هم دی.
زما خپل یو شی په زړه دی، زما یاد جی چې ودی ته بمندو داسې یو چې ویل الله هو لړی لړی لو، او یې ودا ورته ویل ول تر توبیل لاندې توبیل وزنګې دی، نه شاخ وشورې دی، نه کل ورزې دی، د توبیل تر درخت لاندې یو مرغه چنې دی، پر دې لار باندې نبی او ترې دی شور ما شورې جوړ کې د دنیا رب نه فخفر لنا. یعنی پدې کې مطلب اسلامي خبرې هم کولې.
لا سندریزو محفلونو او یا هم د ماشومانو د ادبیاتو د لیکوالو لیکنو څخه څرګندېږي چې په دغه سندرو کې پخوا هنري ادبیات کارول سوي وو، خو په اوسنی وخت کې بڼه بدله سوي ده او زیاته برخه یې جګړیزه، ماشومانه بېوزلي او د هغې بدحالي پکې بیانېږي. خو بیا یې هم لیکوالان مهمې ګڼي. بیا هم بلهار جلال زای
دی آلالو للو سندره یا وایما دی زنګو دا سندره په څو ډولونو موجوده ده. اهمیت هم په دې کې دی چې ورځ تر بلې پکې ځین کله ناکله ځینې نوي نوي څه هم راڅرګندېږي، حتی د حالاتو له بدلېدو سره پکې نوي نوي تورې نوي نوي خبرې پکې زیاتېږي.
زنګو سندرې چې له پیړیو پیړیو څخه خلو په خلو تر موږ را رسېدلې دي، خو په اوسنی وخت کې ډیری لیکوالان او فولکلورستان دا شکایت کوي چې په افغانستان کې د علومو اکاډمۍ تر څنګ نورو کلتوري مرکزونو هم د دغه سندرو په ګډون فولکلور او نورو ولسي اصنافو ته د پام وړ کار نه دی کړی چې هغه د ژوندي پاتې سي. نو ځکه یې لمنه سوکه سوکه راټولېږي.
زنګو د سندرو په اړه مو راپور اوریده. بیا هم د موسیقي د هنر په اړه، په پېښور کې د پوهنتون یو شمېر محصلینو د موسیقي د آلاتو زده کړې ته مخه کړې. نور په دې راپور کې
دا د پېښور اقرا پونتون زده کوونکی اشتیاق علي دی چې د رباب له لارې د موسیقۍ شوق پوره کوي او د ګټې زرې هم ګرځولي.
سټډیم کوو ور سره یونیورسيټي کې، اقرا یونیورسيټي کې موږ سبق وایو او انټیریئر ډیزاینینګ کوو، تا ارکیټیکچر لګ میوزیک شوق اصل کې بچپن زماو رباب میں واغستو رباب میں زدک نو زمون بینڈ نوم دے قرار دے بینڈ نو مونگ اصل کی دری ملگریو زیم یو دا پی خور دے شارک نواز او یو دا گلگت بلتستان ملگرے دے مزمل حسین جنبی کا گئی شبے مونگ ویل چیئر آئیڈیا مونگ ترا ہو چیئر یو بینڈ جوڑول پکار دی زکا چی دی سر مونگ ارننگ ہم کو کولی شو آمدن ذریعہ جوڑو کو بالکل مہنگائی خو تاستا پتہ نن سو بڑے رہا اور ڈیپینڈ ہم کئی اصل کے مونگ آلو تیس آلو دیش زر مونگ آلو دیش زرا
نو خلق ورکی دا میاشت سمرا پروگرام نا کڑائی
بلکل ورکی سیزن کی میش کی دوم وی درم کی دیشی سلورم کی دیشی نو آگا بس ڈیپینڈ کئی اگوی باندے
د موسیقی دغه ډلی یو بل غړی شعیب اکبر وایي چې اشتیاکلی ته په کتو سره د دوی شوق هم را پیدا شو او رباب او گیټار یې زده کړل
نا سبق وایم ډیټا ساینس کې یم اشتیاق بھائی میو کا تو زما رباب خوښ شو نو ورته رالم نو بس کلاس خبره مې اوسه وکړه او اوس سره ملاو شو داسې ما ډېر امپروومنټ وکړه رباب کې دی وجن ما رباب گیټار جمبی ستار دا مې زده کړی دی ٹو بی آنیسٹ کنه زمونږ چې کم دا یونیورسٹی نه کم سٹریس یې کنه موږ ټول په دې وباسو نو د یو کال کې موږ ډېر امپروومنټ وکړو ډېر ایونټس ته لاړو پکې پیډ ایونټس ته
په خبر کې د اکرا پونتون په هاستل کې میشت د لکی مروت هلال خان وای چې دوی هم موسیقي خوخوي او خپل ساتیرای پر کوي
ظاهری خبر چې رباب ټنګ یل ته خلک یې خوخی بین کنه نو خلک ډیر زیات خوخی د دې طریقه چې کوم د کنه هغه د نیو یوت سره ډیر زیات ان لاین ده زګه دا یو فارم اف ارت ته او زړه ته شول دی سیده ته ان لاین دی شي سره غي دې ډیر نورم فائدې دي
په پی خبر کې د رباب او موسیقي نور آلات پلاس د دغه ډلی غړي وای چې دوی غواړي نور پښتنو ځوانانو ته هم دا هنر وخای او دا یو مثبته سرگرمی ده
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري یو تاریخي نقل د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې راغلي چې اندر د نورستانیانو ربونه وو ځواکمن وو په واما کې ژوند کاوه د سیمې خلکو د شراب د خدای په نوم پیشنده د اندر رور ګویشت نومیده دی په پارون کې میشتو د دوو ورونو د انګورو او زردالو په حساب مزک سره ویشلې وی چیرته چې به زردالو ډیر کېدل هغه ځای د ګویشتو چیرته چې انګور زیاتو هغه مځکې د اندر وی د دې دوو ورونو په اړه په زړه پورې نقلونه په دې راپور کې
اندر شاوخوا څلور زره کاله وړاندې د اوسني نورستان په واما او شاوخوا سیمو کې ژوند کړي او خلکو د ربونه و پسترګو ورته کتل ویل کېږي دوی دوه ورونه وو یو ګویښت او بل اندر نومېده د نورستان د واما ولسوالۍ اوسیدونکو او د یاد ولایت له تاریخ خبري انجنیر محمد عیسا وحدت د اندر او ګوښت پاړه ازادي راډیو ته وویل
اندر زمونږ د خلکو ربونه وو چې هغه وخت کې دغه عبادت کېده او د نورستان د قبایل هم د کلشق قبیلو چې په هغه کې وامایان هم شامل دي د دوی ربونه و اندر او د کچی قبیلو ربونه و د ګویش په نوم باندې او ویل کېږي چې دا دواړه ورونه او منطقې د دوی ترمنځ د انګور او د زردالو په نوم تقسیم شوي
بعضی روایت داسې هم شته چې د اندر انګور پر حاصلات ورکول راغلل نو خپل زوی ته ل انګورو ډکا کجاو ورکړه او ګویخت ولېګله چې په پارون کې وسید کله چې ګویخت ولیدل چې انګور خوندور دي نو فکر وکړ چې اندر ورسره د زمکو په ویش کې چل کړي خمې واو سیمې خپل اخستي نو غوسی ونی وو جګړې ته ورپسې را روان شو نورستانی لیکوال سمی ولا تازه په خپل کتاب ریشهای فرهنګي نورستان کې لیکلي ګویشت ل اندر مشر او زیات قوی وو ګویخت اندر پسې جنگ تراغه یو غاټه تیګې د غره لسر را خوشکړه او د اندربن په منځ کې پریبتا چې اوس هم هلته پرته ده. په یاد کتاب کې وړاندې لیکل شوی کله چې ګویخت د اندر پر خلاف جنگ پیل کړ نو اندر ته یې ماتې ورکړه او ګویخت بریالی شو. بیا یې په اندر باج ومنلو. که څه هم چې د باج اندازه او نوه نه ده معلومه، خو اندر به هر کال خپل مشر او زورور ورور ګویخت ته باج ورکولو، نو ځکه خلکو ګویخت د جنگ خدای باله. ځایي اوسیدونکي به یې چې د ګویخت لخوا باغ ته راغورځول شوې تیږه دومره غټه وه چې خلکو به پرې د تړو ناغو او نورو پروګرامونو ترسره کولو لپاره جرګې جوړولې. که څه هم چې دغه تیږه اوس خلکو یو څه ماته کړي او د ځمکې سره یې برابره کړي او د اخترونو د لمانځه ادا کولو ځای یعنی عیدګاه ترې جوړه کړي، خو بیا هم پرې خلک د باغ ناغو تړلو او ماتولو پرېکړې کوي. انجینر محمد عیسا وحدت وایي اندر هم یو قوي هیکله شخص و، سختی او غټې تیږې توګلی او په منځ کې د اندربن خړوبول لپاره لخته را تیر کړی دی. د دې تر څنګ د اندرباغ مخامخ المرخاته لور ته لسین بله غاړه په اوچت غره کې د غره یوه برخه د دې لپاره توګلی چې دا تیږه له غره جلا کړي او پر سیند ترې پل جوړ کړي. ښاغلی وحدت د توګل شوې غټې تیږې په اړه وړاندې وویل
دغه کلی خصوص نه باغ کې دی، باغ مخامخ چې وګوري دلته یو د اندر تصویر چې د کلي ته یو پل کې نو د کلي دواړو طرفه د سیند دی، دوه غټې غټې تمرې چې اوس هم شته دی، دا یې راوړوي دواړو ډېروی کېښوي او بیا یې د پاس په دې غره کې یو غټ تیږه تراشلې ده، خو لا جدا کړې نه وه. په دې باندې کار روان و چې دا تخته راوړي او د دې دواړو ډېریو باندې کېږي.
انجینر محمد عیسا وحدت زیتبی خو اندر دې ته وخت پیدا نه کړ چې یا د غټه تیګه لغره جلا او پر سیند تری پل جوړ کړي.
په دې وخت کې وایي چې د دوی ګیرا او ټول چې دوی د شوې ما او ټول چې لا چلته خو دې وی وی خو خو چې تیرې وې دې ځای نه کې نو دې دې جی الته یو دورما یا د سیو ډنګر دی یو لوچی پیدا کوي چې هغه منځ خالي دی نو هغه په دې شروع کې کته کوي هغه باندې شروع پای پوندې سکي او دا تیرې پاتې کیږي نو تیرې چې پاتې شي بیا ته تیرې راټولېږي هغه ځای نه معلومېږي نو بیا چې پلار ګوري چې دا خو دا کشر دا دونه خیر دی هغه په منډه کوي هغه ته تختی دا ورپسې ځي. لنډه دا چې د دې اندر ښځه په مخه ورځي هغې باندې غږ کوي چې هلک راوګرځو هغه چې راګرځي دی ورځي څپېړې وار پې کوي د څپېړه دونه درنه ده چې هغه بچی څپېړې په واسطه مري.
انجینر محمد عیسا وحدت او د واما نور اوسیدونکي په دې اند چې اندر د زوی له مرګ وروسته اندر بڼه واما پرېږدي او د کونړ اوسنۍ ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د برکنډۍ ساحې ته راکډه کیږي. د دوی په وینا چې د برکنډۍ او مناګي ترمنځ غرونه چې د سمڅو په څیر غټې تیږې لري همدلته د ناامیدۍ او پښیمانۍ ژوند تیروي. د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې د اندر د نور ژوند او مرګ په اړه څه نه دي ویل شوي چې بیا د ماڼوګي ولسوالۍ له برکنډۍ بل خوا تللی او که همدلته وفات شوی دی. د قبر اثار هم ځکه نشته چې پخوانیو نورستانیانو خپل مړي د ښخولو پر ځای له لرګیو په جوړو بکسونو کې د غرونو پر لوړو او یخو سرونو خودل تر څو یې غوښې ورژېږي او هډوکي پاتې شي.
له همدې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د خپرونه سرته رسي. تر بلې ویمو زه احمد شیبر په خدای سپارم. شدی وي
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د ټول خر کی شاهان ورته حیران را کتل د ټول خر کی شاهان ورته حیران را کتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالونا دسا سنو دروبا درنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبل بل ہر گل می ورتا را واستم یار می کبل بل سند اس کی نو شگونا جور کے او محل نرگس میں پگے گراوڑو حامل مام کھڑاں بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخ کو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخ کو دبلبل دسند